دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم پام وکړی د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو د دغه هیواد زیربناو ته یو میلیارد ډالر زیان رسول ده ولسمشر غنی نن سه شنبه په ارګ کې د حکومتوالۍ او د بشري سرچینو په اړه یوې غونډې ته د وینا اپتراتس کې پر طالبانو غږ وکړ چې کده جوړولو قوت نه لري دورانې مخه ونیسي ولسمشر غنی د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستۍ جګړې ته اشاره وویل چې په یاد ولسوالۍ کې دوه لوی پلونه او سلګونه پلچکونه د طالبانو لخوا وران شوي او په ټولې ولسوالۍ کې ماینونه ځای په ځای شوي دي بلخوا د نننی پروګرام پر مهال په بلخ کندهار هرات او ننګرهار ولایتونو کې زر تکمیل شوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې وسلوالو طالبانو د افغانستان زیربناو ته د زیان اړولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې د بیپولو خبريالانو سازمان وایي چې د نړۍ په کچه د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې افغانستان تر خپل گاونډیانو پاکستان او ایران نه مخکې ده دغه راپور په اساس افغانستان په 122م نمبر او پاکستان او ایران په ترتیب سره په 115م او 140م مقامونه کې دي سره لدې چې په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول خو نن نه خبر شوی راپور وایي چې په نویو درجه بندیو کې د افغانستان ځای بدل شوی نه دی د راپور لمخې ناروی، فنلند، هالند، سویدن او دنمارک هغه هیوادونه دي چې د لست په سر کې ځای لري او رسنۍ زیاته ازادي لري خو اریتریا، شمالي کوریا، ترکمنستان او چین هغه هیوادونه دي چې د مطبوعات او ازادي پکې خورا کم ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د انسان تښتونکو یو شپږ کسه ډله نیولې ده د غریاست وایي چې د یادې ډلې مشر چې د تخار ولایت طلقان خار کې نیول شوی منګل نومیږي او د طالبانو د خوشی شوی بندیانو لډل څخه ده د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې چې نن سه شنبه خبره شوی راغلی چې منګل په کندوز، بغلان، ننګرهار او مزار شریف کې له انسان تښتونکو باندونو سره اړیکې درلودې د ملي امنیت ریاست ویلي چې په تیر یو کال کې 1500 کسان د تښتونو او نورو اړوند جرمونو په تور په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي دي په نړیوالو خبرونو کې د سپینې ماڼۍ په کوربتوب د اقلیمي بدلونونو په اړه د نړۍ د رهبرانو له غونډې نه مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې له اقلیمي بدلونونو سره مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې ګڼل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې هیواد یې د تجدید کیدونکې انرژي د نوښتونو په پراختیا کې تر چین شاته ده ټاکل شوی چې پام دی ونی کې د نړۍ رهبران د اقلیمی بدلونونو په اړه د ګډو همکارۍ په باب مجلس وکړي ډیپلوماټیکي سرچینې وایي چې غونډې ته د چین ولسمشر هم رابلل شوی او هغه به د مجلس یو مهم ویناوال وي روسی چارواکو ویلي چې د غیوات سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې لدریو نه اروپا دی خو د نه خوړلو اعتصاب کوي د بل زندان روختون ته د درمنن لپاره انتقال شو ده د هغه شخصي ډاکټر ویلي و چې ناوالنی لمارک سره لاس او ګریوان ده سپینې ماڼۍ خبرداري ورکړي چې د ناوالنی خوندیتوب د روسیې د حکومت مسؤلیت ده د روسیې د محبسو ادارې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ناوالنی وضعیت د قناعت وړ ده او هغه موافقه کړې چې ځینې درو درمل وخوري خود نوالنی ډاکټر د شنبه پور است په فیسبوک کې لیکلی و چې نوالنی هر شپه له مارک سره مخامخ ده د امریکا حکومت د اوکراین په سرحد کې د روسي پوځیانو له تحرکاتونو یو ځل بیا اندېښنه خوده لري او روسیې په سیمه کې د زیاتو پوځیانو په ډیر کولو تورنه کړې ده د دفاع وزارت پنټاګون وایان جان کربی د دوشنبه پور است خبريالانو ته وویل چې د روسي پوځیانو روان تحرکات جدن د اندېښنې وړ دي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون ویلي چې دا د اوکراین په سرحدونو کې د روسیې تر ټولو زیات پوځي حضور دی چې تر اوسه لیدل شوی دی امریکا او اروپایي ملګري مدام پر روسیې غږ کړی چې لپارهونکو اقداماتو نه لاس واخلي او د وضعیت له ترنګلتیانه ډډه وکړي په روسیې کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي چې د ولسمشر بایدن د ادارې له چارواکو سره د واشنگتن او کرملن د اړیکو په اړه د خبرو او مشورو لپاره هیوا تستنیږي هغه داسې مهال دا خبره کړي چې امریکا او روسیه په دې ورستیو کې پر یو بل بندیزونه لګولي او کرملن د امریکا سفیر ته د استراحت کولو سپارښتنه کړې ده. سفیر جان سلیوان د سشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې واشنگتن ته ځي چې د امریکا او روسیه د اړیکو په اړه د بایدن د ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه ویلي چې په څو اونیو کې به بیرته مسکو ته وګرځي. تیر میاشت ولسمشر بایدن په یو مرکه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل بللی و. له دغو څرګندونو نه وروسته مسکو په واشنگتن کې خپل سفیر د مشورو لپاره ور وغوښت. روسیې نه دی ویلي چې کله به بیرته خپل سفیر واشنگتن ته واستوي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو د افغانستان زیربناو ته یو میلیارد ډالر زیان رسولې ده. ښاغلی غنی له دغې ډلې نه غوښتي دي چې د زیربناو د تخریبولو نه لاس واخلي. ممتاز بهیر د کابل نه په دې حقله راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په ار کې د حکومت والی او بشري سرچینو اونۍ په پروګرام کې وویل چې د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو له امله دوه لوی او سلګونه کوچني پلونه ویجاړ شوي دي. ښاغلی غنی وویل چې د غیډلې په مجموعي توګه د افغانستان زیربناو ته یو میلیارد ډالر زیان رسولی دی.
نزور بند نارکوم، ولې خرابوم، ولې ورانوي؟ که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی اقل خرابې مخولی سي. تاسو غواړئ چې افغانستان کې مطرح اوسئ، د افغانستان ولس کې زده ولري، نو پلو پلچک الوزو ارغنداب ته ګورئ. دوه لوی پلونه، لاسا پلچکونه او پل هغه ښایسته ارغنداب چې کرزی صاحب و حمیدي صاحب نور کېناستلی دي، د قندار مشران کېناستلی دي، تاسو ټول په سترګو لیدلي وو، نن له بمون نه ډک.
طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس دغه سرګندونو ته خبرګون خوده او رد کړی دی. د دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د افغانستان زیربناو ته زیان امریکایي ځواکونو او ملاتړو یې رسولی چې په ویناي د اشغال سبب شوی دی. د طالبانو مشر هم له دې وړاندې په یو وخت ریس پیغام کې خپلو جنگیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې عام المنفعت تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. افغان چارواکو د حکومت والی او بشري سرچینو د ونې په پروګرام کې نن په کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې زر تکمیل شوی پروژې پرانستلې او ګټه اخیستلو ته وسپارلې. جمهور رئیس غنی ویل چې دغه پروژو په عملي کولو باندې 15 میلیارد افغانۍ لګیدلې دي. د افغانستان د سیمه ایز اورګانو د خپلواکې ادارې رئیس شمیم خان کټوازی وویل چې په دغه پروژو کې د برېښنا او بور سوالو شبکو، سرکونو، کوسو او پارکونو جوړول شامل دي.
یو سلوونی پروژې په مزار شریف، 210 په جلال آباد، 212 په هرات، 313 په کندهار خارونو کې تر سره شوې دي. په یادو پروژو کې درې پنځوس پروژې د برېښنا پروژې وي چې 130 کیلومتره په اوږدوالي د برېښنا شبکه وغځول شوه. وڅلوېخ د بور سوالو پروژې وي چې 140 کیلومتره په اوږدوالي باندې د اوبو شبکه جوړه شوه. 840 پروژې د سړکونو او کوڅو دی کانګریټولو او همدارس د سړکونو تر غاړو د کانګریټي لختو د جوړولو وی.
ښاغلی کټوازی ویل چې دا پروژې د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې عملی شوی او پکې ولسونو هم ونده اخیستې او کابو یو میلیارد افغانۍ لګولې دي. د کټوازی په وینا د ولسی تړون د پروګرام لاره به په روان کال کې په 1400 ولایتونو کې هم زر پروژې عملی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالات په هکله راپورونه اوري. د امنیتی پیښو په لړ کې نن د زابل د والی په دفتر کې د بم چاودنه شوې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس په دې چاودنه کې ټپي شوې ده. چارواکو ویلی دی چې ګنشمیر نور ماینونه امنیتی قواو د چاودنې نه مخکې شند کړی دي او د پیښې د سرنګوالي په حق له پلټنې کوي. عزیز الله پوپل په دې حق له راپور شا کړی دی.
د زابل په ټولو خوندي ځای ولایت مقام کې نه چاودنې د دې ولایت امنیت پاړه اندیشنې تر بل هر وخت ډېرې کړي. د زابل د والی په دفتر کې د ځای په ځای سو ماینونو چاودنه د نظامی شورا د غونډې پر مهال رامنځته شوی چې یوازې پکې د ولایتي شورا رئیس ټپسوي او بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د زابل امنیه قماندان مل پاسوال احمد ویس اسمیمی آشنا تلویزیون تویل چې یو ګډ تحقیقاتي چم د دې پیچلي پیچې د بلابیلو اړخونو د روشانه کېدو پر جزئیاتو تحقیقات کوي.
موږ د دولت په مقام کې د ولایتي شورا رئیس عملته مشغول نظامیان نظامی جلسه درلودله د یو کینزو د کو پتیری دو سره په دالیس کې په چات کې په مسټی کې د دشمنان د خواسخه څو د نه بمدستی او مینونه ځای پر ځای سی او خوشبختانه چاغه مینونه منفجر نسوله یو پټاکه منفجر سوله رئیس د ولایتي شورا په دې کې ستی زخمی سو او زموږ تحقیقاتي ګروپونه مشترک په ساحه کې کار کوي د دې جزئیات به ورسره ستاسو سره شریک کړم
د غراز د زابل امنی قومندان زیاتی چې تر لمړنی 14 ورسته ګڼ نور ماينونه امنیتی سرتیرو خنسا کړي او د لوی 14 مخنیول سوي د زابل د ولایتي شورا رئیس چې په ننني 14 کې چې پیسوي تر پیښې 2 ساعته ورسته خبر اعلان تویل چې په حکومت کې دننه د وسلوالو طالبانو نفوذي کسانو پرې بریټ کړي نموړي ادعا وکړي چې د وسلوالو طالبانو د مخکنی مشر مولا محمد عمر د زوی مولا یعقوب نپوزی کسان د ولایت په مقام او پولیسو کې پر لوړو چکوې دنجلري او د والی د دفتر پر چات بمونه هم هوی زبزه کړي نموړي د شویل
نظامی مجلس ته د ولایت په سکرټریات کې د والی صاحب د دفتر سکرټریات کې سیزننه وته مالته ځنی مراجین ناستو زموږ مکلین ناستو لغو سره زب خبر وختاسم په مسټه کې بمانی شو غرنټانی شو غو انتظار وکي خوشبختانه ماتم خزان زیانه رسیدلې په کټ سر سره کې لږ پرځي او یو سپینځلې واغه کې لږ پرځي شنه
خو دغه اداو ته په خبرګون کې د زابل امنیتي مقامات وایي چې د پیښې د سرنګوالي لپاره تحقیقات دوام لري او مسول کسان به هر مرو پر نشکي د زابل د ولایتي شورا پرېس اجي اتاجان حق بیان څوزل نور هم مرګونی بریدونه سوي چې ورسته دوی میاشتې مخکې د سپرلي پر موټر د موټر بم ځانمرګي برید حمله وشي د ورڅخه روغ رمټوتی نوموړی د کندهار د مخکنی امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق له وفادار ملګرو څخه هم بلل کیږي او د نظام د مخالفینو پر وړاندې په قاطع دریز هم شهرت لري نوموړی د محل د زابل د ولایتي شورا د ریاست ترڅنګ په کابل کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د همغږي د دفتر مشري هم په غاړه لري تر اوسه چا په خپلواک توګه د زابل د ننني پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي د ملکی هوایی چلند درې افغانستان کې د ناتو د قواو د قمندانۍ نغښتې دي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د ترافیکو د کنټرول مسؤلیت دغه ادارې ته وسپاري پر پلو د ولسی جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د حکومت نغښتې دي چې د پوزي تاسیساتونه د خارجي قواو د وټلو بهیر دي د یو ګډ هیئت لخوا وسارل شي د کابل نه د امریکا غ خبريال اکرام شینواری رپورت را لګل دی
د ملکی هوایی چلند ادارې دی ولیک پترس کی چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خبر شوه په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو له چارواکو غوښتي چې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د ترافیکو د څارنې او کنټرول مسولیت دی د مای د میشي تر لومړی نیټې پورې د ادارې ته وسپاري د ملکی هوایی چلند ادارې وایان مبنیم صالحی امریکا غ کښنه راړي ته ویل چې د غوښتنې د دې لپاره کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو وروسته د هوایی ډګر په چارو کې ځنګ پیښ نشي
قوت های ناتو یک از مسئولیتایی که داره در میدان
د ناتو ځواکونو له مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت د افغانستان د هوایی ډګرونو په ځانګړي ډول د نړیوال هوایی ډګرو مسؤلیت دی مخکې له دې چې دوی له افغانستان څخه ووزي د ملکی هوایی چلند اداره د دې لپاره چې د هوایی ډګرونو په چارو کې زند او خند پیدا نشي باید خپل چمتووالی ولري د همدې عمله د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د مسؤلیت سپارلو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اعلان کړی چې ناتو د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د ترافیکو د کنټرول مسولیت افغانستان ته وسپاري
تقال وکنه
د ملکی هوایی چلند ادارې په لیک کې ویل شوی چې جنوري د میاشتې په لسمه چې کله نړیوال ځواکونه د کندهار د احمدشاه بابا د نړیوال هوایی ډګر مسولیت افغانستان ته وسپاره دا کاري په ډیره بیړه ترسره کړ او دغه ادارې ورته پوره چمتووالی نه لري خو ښاغلی صالحی ویل چې اوس د ملکی هوایی چلند ادارې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د مسولیت د سپارلو لپاره په بشپړ ډول چمتووالی نیولی دی ښاغلی صالحی ویل چې نړیوالو ځواکونو لا د ملکی هوایی چلند ادارې لیک ته ځواب نه دی ورکړی د ناتو په مشرۍ د کاتی محمود ځواکونو افغان حکومت د کندهار د هوایي ډګر د مسولیت لسپارلو وړاندې د جلال آباد هوایي ډګر مسولیت هم افغانستان ته سپارلی و د ملکي هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس محمد قاسم اوپیزاده وایي چې افغانستان د حامد کرزی د هوایي ډګر د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی لري
حداقل ظرفیتهای تخنیکي در سالهای گذشته به وجود آمده
خغلی اوپیزاده ویل په روسي کلونو کې لږ تر لږه تخنیکي ظرفیتونه رامنځته شوي او کومه خاصه اندېښنه په دې برخه کې نشته دی خو خغلی اوپیزاده ویل چې حکومت باید دغه برخه ته بودیجه ځانګړي او هم د شتو کذرون پالنه وکړي او لازم امتیازات ورته په پام کې ونیول شي. د بلې خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید د ناتو په مشرۍ د کاتي معمولیت د ځواکونو د وتلو د بهیر د څارنې لپاره یو ګډ پلاوی وټاکي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس دغه جرګې ته په وینا کې د افغان حکومت وغوښتل چې د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته دي د بګرام هوایي ډګر دي په ملکي هوایي ډګر بدل
کړي.
زما په نظر کې تاسو رئیس صاحب یو لطف وکړي او د دفاعي او کورنۍ امنیت د کمیسیون نسخه یو ګډ پلاوی وټاکئ تر څو امریکایي او نور بهرني ځواکونه چې وزي کوم وسایط او تاسیسات چې افغان امنیتي ادارو ته سپاري دا کار باید د یو ګډ پلاوی تر څارنې لاندې وشي. د دې لپاره چې ویل کېږي ځینې تاسیسات له منځه وړي او ځینې وسایل او وسایط چې پرېږدي یا یې له منځه وړي او یا یې هم په ارزانه بیه پلوري چې ګاونډیو هیوادونو ته انتقالیږي.
د ملکی هوایي چلند ادارې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلیت اخیستو ته دا چمتووالی په داسې حال کې نیولی چې امریکا او ناټو اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 12مه به له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
پر پټونو کې نن یو موضوع دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان نه د پوځیانو د ایستلو نه وروسته څوک په یقیني ډول نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. جک سولوان وایي هیڅوک په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. بل پلو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی حکومت یې د رنګېدو د هیڅ ډول خطر سره مخامخ نه دی او د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د امریکا د مرستو د دوام په صورت کې د افغانستان پوځیان د خپل خاورې د دفاع پوره توان لري. احمد شکیب دوست راپورټ لري.
له افغانستان څخه د ټولو امریکایي پوځیانو د وستلو په اړه د ولسمشر بایدن اعلان په واشنگتن او کابل کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان د فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکایي پرتس کې ویلي چې هیڅوک دا تضمین نشي ورکولای چې د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي.
I can't make any guarantees about what will happen.
زدا زمانت نشم ورکولای چې په هیواد کې بچ پیخیږي، هیڅوک نشي ورکولای چې امریکای کولای شي د دې چې موږ به د افغانستان امنیتي قواو، د افغانستان حکومت او د افغانستان ولسته سرچینه او اړتیاوې برابر کړو چې د هغوی پوځیان وروزو او تجهیزات ورته ورکړو له حکومت سره یې ملسته وکړو.
د ولسمشر بایدن د اعلان لمخې د امریکا پاتې 2500 یا 3500 پوځیان باید د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي. ناتو هم ویلي چې دوی به د امریکا پلان ته په کتو خپل شاوخوا 1000 پوځیان راوباسي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایدن پریکړه مثبته او عالي بللې ده. د اکسیوس په ویبپاڼه کې د پخوانی ولسمشر له قول نه لیکل شوی
ل افغانستان څخه وتل عالی او مثبت کار دی. زما پلان دا و چې د می په لومړی نیټه پوځیان راوباسم. په کار د امکان تر برید پورې د پوځیان وتل همدغه محل وشته نږدې تر سره شي.
د بایدن منتقدین په دې باور دي چې لشلو کال وروسته د پوځیان راستنول به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر نوې پناځای بدل کړي.
د امنیت دکتورین په نظر باندې د افغانستان به ثباتي د منطقي او د جهان به ثباتي ده. امریکا به مطمئنه اوسي چې چیرې افغانستان یو ځل بیا د تروريزم لانه یا خونه وکړي، د مطمئن دي اوسيږي چې ټول تهدید به امریکا ته یو ځل بیا متوجه کیږي.
ملک چیر ته دوی وځي، دوی باید چې وځي هیڅ افغانم نه غواړي چې دوی دلته پاتې شي. دوی موږ را بللې مې دي چې موږ را بللې دي چې تاسو دلته راسي، مګر اوس دوی باید چې با مسؤلیت وتل وي. دوی وتل داس نوی چې دوی افغانان دلته په وینو کې سره فریدي او دوی خپل کړي بار کړي دوی تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې سول نه وی راغلي دوی باید خپل پیل افغانستان نه وباسي او کبیا او دوی خو وځي دوی دی وځي مګر د افغانستان سره مرستي کومې دي هغه مرستي باید دوام ولري
اما آیا پر اختیار د نړیوالو پوځیانو لوټلو وروسته د افغانستان حکومت د نس کوریدو له خطر سره مخامخ ده ولسمشر غنی له سی ان ان شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان پوځیان د نظام د ساتنې لپاره پوره چمتواله لري
اور سپیشل فورسز ار کمانډوز ار ایئر فورس 40,000 سترونګ
زمون خاص قطاعات کمانډو او هوایی قواوی د جمهوریت د ملاتیر دی څلويخ زره دی همدارنګه په ټول افغانستان کې زمونږ له وسلوالو قواوونه ملي ملاتړ ډیر پراخ دی زمونږ امنیتی قواوی واقعا ملي دي
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی ای مشر تیرونی امریکایي سناتورانو ته وویل چې د پوزیانو لوټلو وروسته به دوی د ترهګرو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو ورتیا له لاسه ورکړي د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده څن ناس 1500 جنگیالي شته
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1299 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
امریکا غږ درنو اوریدونکو د مطبوعاتو د سر ډله د بیپول خبريالانو سازمان وایي چې د کورونا د وباله عمله د مطبوعاتو ازادي زپل شوې ده او ناسم معلومات خپاره شوې دي د لیسا براین د راپورت خلاصه نظرانه یوسف زیل ولی
د بیپول خبريالانو د سازمان تازه رپورت د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې خوشنۍ خوندلې ده دغه رپورت د تیر کال په پرتله دا کال یو څه ښه بدلون ښایي خو دغه رپورت وایي چې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په تیرو کلونو کې ډېر سخت بدوالی لیدل کیږي په دغه رپورت کې خول کیږي چې د ناروې ملک د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په لومړی نمبر دی او د شمالي کوریا ملک د ټولو نه په اخر کې دی باغه ملکونه کې چې د مطبوعاتو ازادي په کې ځبل کیږي ترکمنستان چین او جیبوتی شامل دي د ار اس اف د راپورت وایي چې د کرونا د وبا نروسته د مطبوعاتو د ازادي په ځپلو کې زیاتوالی لیدل کیږي د دغه سازمان وایاند پولین اډیس مریل وایي د بیپولی خبريالانو د سازمان د غروسته رپورت چې د یو سل اتیا ملکونو په اړه باندې تر سره شوی دی ښایي چې جنرالیزم چې د غلطو معلوماتو خلاف یو تر ټولو غوره واکسین دی په ځینو ملکونو کې په بشپړ ډول او یا یې په جدي ډول مخنیوی شوی دی عموما په دریو برخو کې د دغې نظارت کړی دی په دغه رپورت کې برازیل او وینزویلا چې یوسل یولسم او یوسل اتسل ویختم منبر لري دغه ملکونو مشرانو د کرونا د علاج پاړه باندې ناسم او غلط اداګانی وکړي او د ار اف اس په وینا یې د تحقیقاتي رپورټونو مخه ونیولا په ایران مصر او الجیریا کې هم چارواکو جرنالستان ځپلې دي د کرونا د وبا پاړه باندې خبريالانو ته ویل شوې چې سم معلومات نه خبروي خدا غره رپورت وایي چې په نورو هم ډیرو برخو کې په جرنالستان باندې فشار راوړل کی چې سم معلومات نه خبروي د دې باوجود چې په ټوله نړۍ کې د کرونا د وبا له کبله په ګرځېدو باندې محدودیتونه لګول شو خو بیا هم په خبريالانو باندې بریدونه دوام لري او ځینې خبريالان د رپورټونو د ورکولو په وخت باندې نیول شوي د ارسف رپورت وایي چې شمالي امریکا او غربي اروپا هغه سیمې دي چې خبريالان پکې د ټولو زیاته ازادي لري په دغه جمله کې د جرمني ملک هم شامل دی چې پکې ځینې افراطیانو او غلطو معلوماتو خبرونکو جرنالستان په نښه کړی وو په افریقا کې ځینې ملکونه لکه بوروندی، سیرالیون او مالی د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې یو څه پرمختګ کړی دی خو بیا ځینې ملکونه داسې دي لکه ایتوپیا چې هغه په دغه برخه کې شاتګ کړی دی
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پاکستان مذهبي ګوندونو په کراچۍ کې د هغه پاکستانی غیر قانوني اسلام پالي سیاسي ډلې په سر اعتصاب کړی دی چې د پاکستان امنیتي ځواک په ضد عملیات پیل کړی دي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د پاکستان تحریک لبیک ډلې لخوا د پولیسو یو لسنه يرغمل شوي خوشي شوي، خو د پولیسو او د دغه ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نکتو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د رپورت تفصیل واورئ.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په کراچۍ او لاهور کې پر خلکو غږ کړی چې له کورونو او نووزی او کاروبارونو په ټپه ودروي.
مسله چل راه
ل مظاهرونو دوه ونې تیرې شوې، خو د بدمرغه حکومت روسه دا مسأله نه ده حل کړې. روژه د اکثره خلک لورځنی کار نه خپل نفقه پیدا کوي. حکومت باید دوه خلکو په اړه هم سوچ وکړي.
پاکستانی چارواکو ویلي پرون یک شنبه په لاهور کې د تحریک لبیک په لویانو د پولیسو پر ماموریت برید وکړ، د امنیتي پرسونل غړي برمته کړل او په دغه نښتو کې د یو لس پولیسو په شمول شل تنه ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن دوشنبه ویل چې د بریالیو مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک لبیک هغه یرغمل امنیتي ځواکونه بیرته خوشې کړل چې د فرانسې په وړاندې اسلام ته د سپکاوي ضد د مظاهرو د ځپلو پر مهال نیولی و.
د تحریک لبیک سره لومړی پړاو مذاکرات پنجاب صوبائی حکومت پیل کړی دی او دویم پړاو به په پښتني کې ترسره شي. هغوی ولس برمتشي پولیس خوشی کړل. د تحریک لبیک غړي خپل جماعت رحمت العالمین ته ننوتلي او پولیس هم پر شا شوی دی.
د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځ دلی چې په هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی، پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو لامل چې تیر کال په فرانسې کې خبر شوی وو او د اسلام پیغمبر محمد ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په بلخ کې کوچان د خپل اولادونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د صحي کلینیکونو او د څښاک د اوبو د نشتوالي ترڅنګ یو شمېر خلکو سرځایونو نه زراعتي ځمکې جوړې کړې دي. ګلرحیم نیازمند د خوندوز نه راپور شریکه لري.
په بلخ کې کوچیان وایي چې کلینیکونه د څښاک اوبو او د اولادونو لپاره کافي ښوونځي نشته. دوی وایي چې کوچیان هم غواړي د نورو خلکو غوندې اولادونه تعلیم وکړي او ښه ژوند ولري. په بلخ کې کوچیان په غرایزو سیمو کې ډېر دي. د څخاک لپاره له سیندونو څخه اوبه د حیواناتو په ذریعہ خپل کېګدیو ته انتقالوي. د بلخ د کشندی ولسوالۍ څو تنه کوچیان د خپل ستونزو یادونه کوي.
ما نوم محمد سلیم دی، د کشندی ولسوالۍ يم. مال شرونه مو ماشه ماشر مزروري، مال شرونه زیاتره قربه کړو به شر خلکو مو مال شر بخ برباد شو. هیڅ هیڅ مال شر نه دی پاته، بس بخ ټول مزکه کاروم مزکه کړو، بس مو وبنه لرو دو بو غم خوړی، مو د کلینیک د حیوانات غم خوړی او مو د مکتب غم خوړی، مو د الکان درس تعلیم د کړو دفتر څو خو د در بدر
کشندې د کوچانو ورور رئیس ما مرتبه د څلور کال کې چې دلته حق نه راکړي، د تاسو چې مرتبه بس نه راکړي، چې ورته وايي کابل ته ورته او پلاکې ده ته ورته ډنګل وغند مرتبه نه خبرې کوي. کشنان تحصیل کې د ټول مردا چې کلی په پښای عمر بدر بدر سره ګوتو مر مرتبه چې دا راکړي دی بچا راکړي دی دغه مدیران دغه نه راکړي، چې تاسو چې بس نه اس
عزیزاین الله بدینه ما چې مکتب نه لرو مور کلینیک نه لرو یو سایل کلینیک نه لرو دا هغه وس خراب سو کوچیان دې شاته پاتې دي تعلیم د نگاه څخه.
بلخ کې د کوچیانو رئیس غلام فاروق عبیدی وایي چې د دوی د ماشومانو لپاره جوړ شوی خونځي بسنه نه کوي او تر ټولو لوی ستونزه چې د دوی ماشومان ورسره مخ دي په مورنۍ ژبه ورته لیک لوست نه کیږي. اوس مهال کوچیان په بلخ کې شپږ خونځي لري چې په هر خونځي کې تر 400 پورې ماشومان زده کړې کوي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.